شپږ بجې شوې. احمد چې بریم د سړي رډو په ماشمنې خبري مجله کې مو هرکلی کوم. لمړی هم خبرونه. د سره صلیب افسرې میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون وایي چې د افغانستان ډیرو برخو ته د مرستو د رسولو وضعیت بیړنی دی. د دې فدراسیون د آسیا او پاسفیک د څانګې سیمه ییز مشر الکساندر ماتیو پرون پر خپله ایکس پاڼه په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم خراب دی او بیړنۍ مرستې کافي نه دي، ځکه په دې هیواد کې بحران له اوږدې مودې راهیسې روان دی. نوموړی زیاتوي چې د تېره اونۍ افغانستان ته سفر کړی و او ویلیدل چې کلیوالې میرمنې د وینو د کمښت په ناروغۍ او ماشومان په ډېره سخته خوارځواکۍ اخته دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای په افغانستان کې د طبي پیښو له کبله لسکونه زره کسان زیانمن شوي. یو ان ایچ سی آر پر خپله ویب پاڼه په ټوله نړۍ کې د بحرانونو په څیړنیز راپور کې ویلي چې په دې پیښو کې له 1540 ډیر کسان زیانمن شوي دي او د دې هیواد ټولو 14 ولایتونو د سیلابونو په څیر طبي پیښې او ځینو یې د هوا ډیر ناوړه حالات تجربه کړي دي. د راپور له مخې د لسکونه کلیوالو سیمو خلک د طبي پیښو په نتیجه کې په خپلو کورونو کې پاتې کېدو ته اړ شوي دي، ځکه لارې او سړکونه د طبي پیښو له کبله زیانمن شوي دي. له دې مخکې د ناروې د کډوالو شورا چې په افغانستان کې د مرستې پروژې لري ویلي و چې افغانستان د دوامدار اقتصادي کړکېچ، بیکاری او د اقلیمي بدلونونو په نتیجه کې د رامنځته شویو طبي پیښو له وجې له لویو ننګونو سره مخامخ دی. زرګونه فلسطینیانو نن په لویدیځه غاړه ورام الله کې هغو فلسطینی بندیانو ته هرکلی ووایه چې اسرائیل له حماس ډلې سره د اسیرانو د تبادلې په لړۍ کې خوشې کړل. اسرائیل وویل چې له خپلو زندانونو څخه 200 فلسطینی بندیان خوشې کړي دي او له هغه مخکې فلسطینی حماس ډلې هم 4 اسرائیلي ښځې چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 برمته کړي وي سره صلیب ته وسپارلې. فلسطینی بندیان او اسرائیلي برمته په غزه کې له حماس ډلې سره چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي د اوربند موافقې په اساس خوشې شول. د قطر، مصر او متحده ایالتونو په منځګړیتوب په غزه کې د شپږو اونیو په مخه د اوربند موافقې له مخې د اسیرانو پر تبادلې سربیره غزې ته بشري مرستو د رسولو بهیر هم پیل شي. د 200 فلسطینی بندیانو له ډلې 130 تن هغه کسان دي چې د وسلوالو حملو په تور په ابدي حبس محکوم شوي وو. د پاکستان وی محکمې نن 4 کسان اسلام ته د سپکاوي په تور د مرګ په سزا محکوم کړل. محکوم کسان پر ټولنیزو رسنیو د داسې مطالبو په خپرولو تورن دي چې د شبې عدالت مخې مذهبي شخصیتونو او قران کریم ته سپکاوی پکې شوی دی. د تورنو مدافع وکیل منصور رحیمی ویلی دی چې د محکمې د دې حکم په وړاندې د استیناف غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې د تکفیر په نوم قانون هغه کسانو ته چې اسلامي اصول او شخصیتونو ته سپکاوی کوي د مرګ سزا ورکوي. د امریکا سنا پیت هیګست د امریکا د دفاع وزیر په توګه تایید کړ. سنا پیت ته یوازې دومره رای ورکړې چې د دفاع د نوي وزیر په توګه یې تایید ته اړتیا لرله. دا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره یوه لویه بریا ده، ځکه د هغه د لانجمنې کاندیدۍ په وړاندې ډیموکراتانو او ځینو جمهوري پالو ډېر مخالفت وکړ. هیګست ته د سنا 500 غړیو د تایید او 500 نورو مخالف رای ورکړې او هغه هم وروسته له دې چې مرستیال ولسمشر جی ډی وینس د سنا د مشر په توګه له خپل رول څخه په کار اخیستو دا حالت پای ته ورساوه. دا سدی رډو ماشمنی خبری مجله په منځنۍ صفه 2/5 په ټول افغانستان کې اوري. لنړیوالو سره د امریکا د متحد ایالاتونو د مرستو د بندیدو په اړه یو لیک رسنیز شوی. وړاندې به یې په خپرونه کې جزئیات درکړو او پر افغانستان د اغیزو مسله له پوهان ستانکزی سره شریکو.
طالبان ته پکار ده چې په خپلو سیاستونو باندې له سره نظر وکړي، ټول بین المللي موازنه ته احترام کړي، د افغانستان داخلي قوانینو ته احترام کړي.
یونیسف په افغانستان کې ناروغیو ته اندېښنه ښکاره کړې،
خصوصا تنفسي ناروغۍ چې په دې کې د ماشومانو ټوخی دی او زکام دی او همدارنګه غټانو ته هم رسېدلی دی.
په هند کې به د یوې ناشنا ناروغۍ د خپرېدو په اړه واوري او دا جالب خبر لرو چې راشد خان د کرکټ د نړیوال شورا د 20 سیالیو په لوبډله کې شامل شوی. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپلو ډیپلوماټیکو استازولیو ته په یوه لیک کې په ټوله نړۍ کې د مرستو د ژر تر ژره بندېدو امر کړی دی. دغه وزارت په هغه لیک کې چې په بهرنیو هیوادونو کې د امریکا ډیپلوماتیکو استازولیو ته استولی او تر رسنیو رسیدلې پکې ویلي چې دا پریکړه د ډونالډ ټرمپ د فرمان له مخې شوې او دوی به تر هغه د بهرنیو مرستو هیڅ نوی تړون نه کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وضعیت ارزولی نه وي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د امریکا د نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه جایی فرمان پاړه چې تر نوی ورځو یې ټولې بهرنۍ مرستې بندي کړې. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغه هیواد ټولو استازولیو ته سپارښتنه کړې چې په دې اړه د تر نوی پریکړې د بهرنیو مرستو هیڅ ډول تړون نه لاسلیک کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو لیک کې چې پرون جمعه د جنوري په 14مه خپور او تر رسنیو رسیدلی پکې له خپلو ټولو ډیپلوماتیکو استازولیو غوښتي چې موجودې مرستې دې بندې او راتلونکي نوې مرستې دې وځنډوي. د لیک کې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو سره د روغتیایي خدمتونو، تعلیم، کار پراختیا، د فساد پر وړاندې د مبارزې، امنیتي او ځینو نورو بشري مرستو د ځنډولو خبره شوې ده. په لیک کې راغلي دا ډیپلوماتیکي استازولۍ د بهرنیو مرستو په اړه د ډونالډ ټرمپ د فرمان له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له لوري د وضعیت تر ارزولو او تر نوې پریکړې د بهرنیو مرستو هیڅ ډول تړون نه کوي. دا یادونې ده چې ډونالډ ټرمپ د تېرې دوشنبې په ورځ د امریکا د 24مه ولسمشر په توګه د لوړې تر مراسم وروسته د ګڼو نورو فرمانونو د لاسلیک کولو په ګډون د نوي ورځو لپاره د بهرنیو مرستو د ځنډولو فرمان هم لاسلیک کړ. امریکا د نړۍ له ډیرو مرسته کوونکو هیوادونو دی چې د دغه لیک له مخې تر 2023 کال د بهرنیو مرستو کچه 60 میلیارد ډالرو ته رسیږي. دغه راز د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې د شمیرو له مخې متحدو ایالاتو له 2021 کال راهیسې تر اوسه یوازې له افغانستان سره له 2 میلیارد زیاتو ډالرو په ارزښت بشری مرستې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون افغانستان د نړۍ له کړکېچ ځپلو هیوادونو یاد کړی او ویلي دي چې بشري وضعیت لا هم په بدترین حالت کې دی. د پیسیفیک آسیا لپاره د آی ایف آر سی سیمه ییز مشر الکساندر متیو پرون جمعه د جنوري په 14مه په خپل ایکس باندې خپره کړې ویډیو کې ویلي چې تیر اونۍ د افغانستان بیلابیلو برخو نه لیدنه کړې او د خلکو وضعیت یې ارزولی دی. د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ویلي:
The humanitarian situation in Afghanistan is as grim as it has ever been.
په افغانستان کې بشری وضعیت عمر خراب دی لکه څنګه چې په خاوه کتا سو کلی او تولاړ شي و بګوري چې مایندې د وینې کمواله لري او ماشومان په شدیدی خورځواکه یخته دي. هر څوک چې و پوښتنه ګوري چې هغه د ژمي په دیشبو کې د خپل ماشومان د پټولو لپاره درمل خواړه یا کمپلې لټوي. دا یو ګډو دوامدار کړکېچ دی. دا کړکېچ لا هم د هیواد په ډیره برخو کې په بیړني پړاو کې دی. خدا دوامدار کړکېچ چې بیړنۍ بشري مرستې ورته کفایت نه کوي.
خغلی متیو زیاته کړې چې خلک د دندو او کاروبار او د ځوانانو د زده کړو لپاره د پانګونې په برخه کې هم مرستو ته اړتیا لري، خو په خبره یې دا په اوسنیو شرایطو کې اسانه کار نه دی. نوموړي ټینګار کړی چې باید په افغانستان کې خلکو او ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر سي. وړاندې په افغانستان دننه یو شمېر کورنیو او ځوانانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بد بشري وضعیت، بیکاری او بیړنۍ بشري مرستو ته د اړتیا خبره کړې ده. یادونې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل راپور کې هم د افغانستان روان بشري وضعیت کړکېچن بللای او ویلي دي چې سږ 2025 کال کې به 2.9 میلیونه افغانان یا د نفوس سمه نیمایي برخه به بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
په هغه لیک کې چې رسنیو ترلاسه کړی دی، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټولې نړۍ ته د دغه هیواد د روانو بشري مرستو د بندولو او نویو مرستو د ځنډولو خبره کړې ده. د ناروی د کډوالو د شورا مشر په ورته وخت کې د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتي چې افغانستان ته بشري مرستې بندې نه کړي. ډونالډ ټرمپ چې د دوشنبې پر ورځ د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړل، یو ورځ وروسته په یو فرمان کې د نوي ورځو په مخه له بهرنیو هیوادونو سره د مرستو د ځنډولو حکم صادر کړ. د ناروی د کډوالو د شورا مشر یان ایګلند چې په روسیو کې افغانستان ته په سفر تللی و، وایي چې په دغه هیواد کې چې د بشري مرستو د رسولو چارې ټکنې شوې دي، باید مرستې بندې نه شي. ښاغلی ایګلند ازادي راډیو ته وویل چې واشنگتن باید افغانستان استثنا کړي. دی وایي هغه څه چې زه ورته د زړه له تله هیله من یم، دا دي چې له افغانستان سره بشري مرستې ونه درېشي. که داسې وشي، څه باندې 22 میلیونه افغانانو ته به د مرستو د رسولو پر بهیر خورا بده اغېزه وکړي. دا کسان مرستو ته ضرورت لري، او په داسې وخت کې چې 2 میلیونه افغانان له ایران افغانستان ته ایستل شوي او 8 لکه نور له پاکستان افغانستان ته اخراج شوي او د ژمي منځ هم دی، نو زما هیله دا ده چې دا بشري مرستې. د شاغل اګلنډا خبرداري په داس ورخ خبر شوې ده چې د نړیوال بانک په باور د اوس لپاره افغانستان د خړو د کمښت له جدي ګواښ سره مخامخ دی. د حقوق او سیاسي علوم استاد نصر الله سنګری په خبرونه کې را سره ده. ستاسو په باور که چیرته د نوي ورځو په مخام وي د امریکا مرسته له افغانستان سره بند شي، د هغه هیواد چې په تیرو څه باندې دریو کلونو کې چې طالبان واکمنان دي تر بل هر هیواد افغانستان سره ډېرې بشري مرستې کړې دي، اغېز به یې څه وي، څه اټکل کوي؟
متاسفانه چې پایلې به یې منفي وي، هغه په دې معنا چې افغانستان خلک په لدو جهتونه له دې نه سره اړوینه. اول دا چې طالبان حکومت هغه عامه خدمات چې د اتباع و حقوق ګڼل کېږي او باید دوی ورته لاسرسی ولري، هغه یا قصدن درولی دي یا امکانات نه لري او درولی دي، بنان عامه خدمات نه را کیږي. او دوم دا چې افغانستان تر ډیره حد په دغه بشري مرستو باندې متکی او هیواد و، او لکه ستاسو ورته اشاره درلوده د امریکا متحده ایالات تر ټولو لوی تمویلونکی په تیرو دریو کلو کې، په یقین چې منفي تاثیرات به ولري. دا نن هم چې موږ تاسې غږیږو د ډالر او ارزښت نسبت افغانۍ ته لوړ شوی نسبت تېرو ورځو ته، چې دا په یقین ډول د خلکو د راکړې ورکړې په پروسې باندې او په بازار باندې منفي تاثیرات لري او ضرر یې په عمومي ډول د افغانستان خلک تحمیل دی.
پوهان سنګزی، په دې شک نشته چې دغه مرستې بندې شي، لکه څنګه چې تاسو ډالر ته اشاره وکړه، ډالر ممکن نور هم ورسره پورته شي، اما ممکن لکه څنګه چې د ترامپ تر انتخابېدو وروسته دا خبرې کېدې چې امریکا غواړي په طالبانو باندې په ورته وخت کې فشار راولي چې د دوحې تړون بشپړ عملي کړي، که دا مرستې د دغه تړون د تطبیق په بدل کې معاوضه شي فرضاً یو ډول، چارواکي باید څوک اوسني چارواکي
ګوري چې بر سب خاص اصلي خبره ده چې د ترامپ دغه فرمان او دغه اقدامات چې اوس نن د بهرنیو چارو وزارت اسناد کې راوتل دي، دا په ډاګه کوي چې دغه هدف اساساً سیاسي هدف ده. یو ډول دغه مرستو یا څه پوځي څه ملکي څه بشري څه پرې پرمختیایي مرستې چې امریکا له نړۍ له هیوادونو سره کولې او تیر کال یې د $2 اویا میلیارد په حدود کې دا مرستې درلودې، بشري مرستې له دنیا سره، دراول معنا دا ده چې په عین زمان کې یو ډول فشار راوړي په دغه ټولو دولتونو د طالبانو په شمول تر څو له دینه امتیازات واخلي او ولیدل شي څوک دې غوښتنې ته تسلیمیږي او سره مقاومت کوي یا منفي چلند سره کوي. زه فکر کوم چې امریکایان په دې رقم غواړي چې هغه شی چې غواړي د دوه تړون په شمول یا نور څه غوښتنې چې لري د دغه فشارو په نتیجه کې، یا له ورته فشارو سره یا نوي نورو فشارونو په نتیجه کې غواړي چې طالبان امریکایانو ته تمکین وکړي یقینا. اما دا چې طالبان دې کار ته غاړه ږدي که نږدي، دا به له وخت مخ کی، اما په نهایت کې به طالبانو ته ډېره ستونزمنه وي.
یعنی طالبان باید څه وکړي؟ ستاسو وړاندیز طالبانو ته څه دی؟
د ما نظر دا ده چې ما وار وار ویلي اوس هم وایم چې موږ پرته له دنیا سره د روابطو او د ښو اړیکو او د بین المللي قواعدو د رعایتولو نه بله لار نه لرو. افغانستان په اوسنۍ نړۍ کې د یو جزیرې په شکل نه شي ژوند کولی له نورو نه بیل. طالبان ته پکار ده چې په خپلو سیاستونو باندې له سره نظر وکړي، ټول بین المللي موازنه ته احترام کړي، د افغانستان داخلي قوانینو ته احترام کړي، د افغانستان د خلکو اړتیاو ته، نړیوالو مناسباتو اوسنۍ وضعیت ته، او له هغه سره باید ځان همغږي کړي. په غیر له هغه کې برسېره پر ده چې طالبان به یې بایلي، متاسفانه د افغانستان خلک به هم ترې متضرر کېږي.
پوهان سنګزی، ځینې دغسې باور لري چې ممکن د امریکا مرستې بندې شي، په کابل کې واکمن طالبان فرضاً چین ته مخه کړي یا روسیې ته مخه کړي، آیا روسیه یا چین د دې بدیل کېدای شي چې د امریکا د مرستو ځای ډک کړي؟
په لنډ مدت کې په هیڅ وجه نه. په سیاسي لحاظ ښایي ځینې اکټونه وسي، ځینې حرکات او سمبولیک نمایشات ترسره شي، اما متوجه اوسئ چې په تېرو درې کلو کې هم طالبانو له ماسکو او بیجنګ او له ایران او له ځینو نورو هیوادو سره پټې او علني رابطې تامین کړې دي او رابطې لري، او هغوی هم کله کله بشري مرستې یا نورې مرستې ورسره کړي. اما متوجه یاست چې تر ټولو لوړ رقم د امریکایانو ده یا د غربي نړۍ ده، د اروپایي اتحادیې توجه ولري چې کله امریکا اقدام کوي غربي نړۍ هم ممکن په خپلو سیاستونو باندې د دی امریکای دی استراتیجیک متحد په عنوان هم نظر واچي چې دا په یقیني ډول نه چین دا جګړه کوي سی او نه روسیا، په خصوص روسیا اوس په لوی جنگ کې اخته ده او اقتصاد په تیرو دوه نیم کلو کې ډېر بد ځپل شوی ده.
پوهان سانګزی مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیست.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د خبرونه په دې برخه کې یو نړیواله مسله راخلو. په هند کې د هغې مرموزې ناروغۍ په اړه تحقیقات پیل شوي دي چې ولس کسانې وشلی دي. د سیمې د یوه طبي پوهنتون متخصصینو ویلي دي دا ناروغي د ناروغ مغزه او عصبي سیستم زیانمنوي. جزئیات په دې راپور کې.
فرانس پرس خبری آژانس د هند تر کنټرول لاندې د جمو او کشمیر د سیمه ایزو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي د دسمبر میاشتې له پیل راهیسې د دې ناروغۍ په اوولسو تنه تلفاتو کې دیارلس ماشومان هم شامل دي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دا ناروغي د بدال په نوم د جمو د راجوري سیمې په یوه کلي کې خپره شوې ده. په دې کلي کې د تېرې اونۍ په اوږدو کې 230 کسان قرنطین شوي دي. د ناروغۍ قربانیان د هغو دریو کورنیو غړي دي چې له یو بل سره خپلوي لري. د جمو او کشمیر د ایالتي اسمبلی غړي جاوید اقبال چودري ویلي چې د لسګونه ناروغانو د ساتنې لپاره پوره تدابیر نیول شوي دي.
شاوخوا 200 کسان په دې روغتون کې بستر دي او ما همدا اوس له هغو سره وکتل. د دوی د استوګنې لپاره د خوړو او اوبو په ګډون پوره تدابیر نیول شوي. دا خلک مالداري کوي او د کرنې او مالدارۍ وزارت مامورین هلته رسیدلي چې د دوی په مالونو پام وکړي. چارواکي هم سیمې ته رسیدلي دي.
د سیمې د یو طبي پوهنتون متخصص وایي چې دا ناروغي د ناروغ مغزه او عصبي سیستم زیانمنوي. د هند مرکزی حکومت د دې ناروغۍ په اړه تحقیقات پیل کړي او د روغتیا وزیر جیتندر سنگ ویلي لومړنیو څېړنو ښودلې ده چې د دې مړینو علت کومه ساري ناروغي، ویروس یا بکتریا نه ده، بلکې یو ډول زهري مواد دي. نوموړي وویل په دې اړه چې د دې ناروغۍ د خپراوي علت کوم ناوړه نیت یا عمل نوی هم تحقیقات کیږي. ښاغلی سنگ زیاتوي چې د ناروغۍ د درملنې لپاره به ډیر ژر یوه لاره پیدا شي. سیمه ایزو چارواکو د دې ناروغۍ له خپرېدو وروسته په سیمه کې ژمنۍ رخصتۍ ځنډولې دي. د یو بل خبر له مخې د هند د لویدیز ښار پونه چارواکو د عصبي اختلال د درې اویا پیښو د ثبت خبر ورکړی دی. د پریس ټراست آف انډیا آژانس د راپور له مخې دا ناروغي چارواکو د جی بی ایس په نوم یاده کړې. په درې اویا ناروغانو کې شپږویشت ښځې دي او څوارلس ناروغانو ته مصنوعي اکسیجن ورکړل شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې جی بی ایس ناروغي د انسان هغه اعصاب زیانمنوي چې د غړو حرکات اداره کوي او له کبله یې غړي کمزوري کیږي او په نتیجه کې د پښو او لاسونو حس له منځه ځي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
راشد خان د کرکټ نړیوال شورا د شلو وریزو سیالیو په لوبډله کې شامل شوی. د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی نن د 2023 کال د شل وریزو سیالیو د غوره وړتیا ښودونکو لوبغاړو یو لس کسیز نوم نړ خپور کړی. دغه لوبډله چې د روهیت شرما په لوبډل مشي خپره شوې ده، له افغانستانه پکې د شلو وریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان اخیستل شوی دی. په لوبډله کې ټریوس هیډ، پیل سالت، بابر اعظم، نیکولاس پورن، سکندر رضا، هاردک پانډیا، وینندو هسرنگا، جسپریت بومرا او اشدیپ سنگ شامل دي. د کرکټ نړیوال شورا لیکلي چې یادو لوبغاړو تیر کال د خپلو هیوادونو په استازیتوب شلو وریزو سیالیو کې غوره لوبې کړې دي. د آی سی سی په راپور کې زیاته شوې چې راشد خان په 2023 کال کې د خپل هیواد په استازیتوب په څوارلس شلو وریزو سیالیو کې یو دېرش وکټې اخیستې چې د لوبو په ګټلو کې ډېره ونډه لوبولې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو یوې ډلې د نړیوالې جزایي محکمې یا آی سی سی له لوري د طالبانو د مشر ملا هبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم مقانی د نیولو د حکم د غوښتنې هرکلی کړی او هغې دغو بشري جنایتونو چې طالبانو ترسره کړي د عدالت د ټینګښت په برخه کې مهم ګام بللی دی. په دې اړه راپور لرو.
د نړیوال جزایی محکمې یا ICC لوري د طالبانو د مشر مولا هیبت الله او د طالبانو د ستري محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم د غوښتنې په اړه د غبرګونونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو یوې ډلې او د بشري حقوقو بین المللي فدراسیون FIDH له دغه اقدامه هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو له لوري پرون جمعه ناوخته په خپرې شوې اعلامیه کې راغلي چې دوی د نړیوالې جزایی محکمې ICC د څارنوال له لوري د هغه غوښتنې چې له مخې باید د طالبانو د مشر مولا هیبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د کړو بشري جنایتونو له کبله ونیول شي هرکلی کوي. په اعلامیه کې همداشان راغلي چې دغه ګام په افغانستان کې د طالبانو د کړو بشري جنایتونو له کبله د عدالت د ټینګښت په برخه کې مهم ګام دی. د اعلامیې په ټکو دغه اقدام طالبانو ته واضح پیغام لیږدوي چې د جنسیت پر بنسټ د دوی مشرتابه چې په بین المللي جنایتونو کې ښکیل دي له نیولو او محاکمې سره به مخامخ شي، او همداراز د افغانستان خلک په ځانګړې توګه میرمنې او نور زیانمن قشرونه اوس په دې پوهیږي چې نړیواله جزایي محکمه ورته رسیدنه کوي. په ورته وخت کې د بشري حقوقو بین المللي فدراسیون هم له دغه اقدامه هرکلی کړی دی. د بشري حقوقو بین المللي فدراسیون د دغه بنسټ د مشر گیسو جانګيري له قبل ویلي چې د نړیوالې جزایی محکمې دغه اقدام د سیستماتیکو او سازمان شویو تبعیضونو قربانیانو ته د رسیدنې په برخه کې چې په ټکو یې ښایي جنسي اپارټایډ وي مهم ګام دی. نوموړی همداراز ویلي چې دوی په افغانستان کې د ټولو شوو جنایتونو د حساب او ځواب په برخه کې قاطع پریکړو ته په تمه دي. د یاد فدراسیون په اعلامیه کې راغلي چې لامه ژوند په سیستماتیک ډول د افغان ښځو او نجونو مخ پر زیاتېدونکي محدودیتونه باید ونه زغمل شي، او ټول هیوادونه باید د روم د اساسنامې پلي کولو او د قربانیانو لپاره د عدالت د ټینګښت په برخه کې یو شي. د بشري حقوقو ځینې فعالان بیا د نړیوالې جزایی محکمې د غوښتنې د عملي کولو لپاره د نړیوالو بنسټونو او بیلابیلو هیوادونو ملاتړ مهم بولي. د بشري حقوقو فعال او د جمهوری نظام پر مهال د بشري حقوقو د کمیسون غړي بنفشه یعقوبی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما فکر میکنم که اولین چیزی که ما برش نیاز داریم حمایت و همکاری کشورهای
زه فکر کړم لومړی څه چې موږ ورته اړتیا لرو هغه د اسلامي هیوادونو ملاتړ دی. اسلامي هیوادونه باید وګوري چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې هغه فرمانونه چې طالبان یې د ښځو اړوند ورکوي څومره له اسلام سره اړخ لګوي. د دې سربیره د ملګرو ملتونو او نورو ټولو نړیوالو بنسټونو ملاتړ زموږ لپاره مهم دی، او د حقوقو د ترلاسه کولو په برخه کې د پام وړ رول لري.
د بشري حقوقو یوې بلې فعالې فرشتې موحد هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
برخی از گام های کلیدی عبارت از همکاری های
موږ د حکم پلی کېدل غواړو. په دې برخه کې د نورو هیوادونو د مرستې او همکارۍ په څیر سیاسي اقدامات مهم دي. ایران او چین چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري باید ډیپلوماتیکي اړیکې ورسره پرې کړي، او په دغه هیوادونو کې چې د طالبانو سفارتونه سته باید بندې کړي. ملګري ملتونه، اروپایي ټولنه او ټول باید په ګډه دغه ستونزه حل کړي.
د طالبانو د بهرنی چارو وزارت د نړیوالې جزایی محکمې غوښتنه دوګونه چلند بللې او ویلي دي چې دغه اقدام د سیاسي انګیزې له مخې شوی دی. طالبانو په کراتو د بشري حقوقو له نقضولو انکار کړی او ادعا کړی چې د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د نړیوالې جزایی محکمې سارنوال کریم خان د پنځشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د طالبانو د مشر مولا هیبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه کړې ده.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف خبرداری ورکړی چې د هوا په سړېدو سره افغان ماشومان د تنفسي ناروغیو له جدي ګواښ سره مخامخ شوي دي، او یونیسف په دې برخه کې مرستې هم کړي. په دې اړه تفصیل:
په داسې حال کې چې د یو شمېر نړیواله سازمانونو په وینا افغانستان یو بېرحمه ژمی تجربه کوي، له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف خبرداری ورکړی چې د هوا په سړېدو سره افغان ماشومان د تنفسي ناروغیو له جدي ګواښ سره مخ دي. یونیسف د چهارشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې د آسیا پراختیایي بانک او د کاناډا په همکارۍ یې روغتونونو ته اړین درمل او توکي رسولي تر څو د ماشومانو لپاره د درملنې خدمتونه برابر کړي. یاد سازمان زیاتوي چې روغتونونو ته د درملو په لیږلو سره بیرته ډاډ ترلاسه کوي چې ماشومانو ته اړین روغتیایي خدمات ورسیږي. د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف تیر کال په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو 1,60,000 پیښې ثبت کړې وې، او ویلي و چې 2,60,000 ناروغان هغه ماشومان و چې عمرونه یې له 15 کلونو کم و. دا په داسې حال کې ده چې د ژمي پر رسیدو سره په افغانستان کې ډیری کورنۍ پر تنفسي ناروغیو د خپلو ماشومانو لاخته کېدو شکایت کوي. دوی وایي چې ماشومان یې له جدي تنفسي ناروغیو سره مخ دي او د اقتصادي ستونزو له امله یې درملنه ورته ستونزمنه ده. د کابل اوسیدونکی راز محمد ازادي راډیو ته وویل
بیماری ډیره زیاته شوې ده، خصوصا تنفسي ناروغۍ چې په دې کې د ماشومانو ټوخی دی او زکام دی او همدارنګه غټانو ته هم رسېدلی دی. او وجه چې کومه ده، دا ده چې بارانونه نشته ده، هوا خرابه ده. خپله کور کې شپږ مریضان لرو دغه ناروغۍ اخته شوي دي.
د ننګرهار اوسیدونکی احمدالله هم ورته خبره کوي او د خلکو بېوزلي او په وخت نه درملنه د دې ناروغۍ په وړاندې بلستون زګنی.
دلته په ننګرهار ولایت کې د سخت سړې هوا له امله ډېر ماشومان د تنفسي ستونزو سره مخ دي او د بېوزلۍ هغه د ستونزه هم لري چې په وخت درملنه هم نشي کولی. په کلینیکونو او شفاخانو کې هم داسې صحي خدمات نه ورته وړاندې کېږي، نو حتی او د بعضې ساحو څخه موږ ته د مرګ هغه هم رارسېدلي چې بعضې ماشومان هم د تنفسي ناروغۍ سینه بغل د وجې نه مړه شوي دي. موږ خپل هم کور کې دوه ماشومان مې خپل مریضان دي، دوا ورته ورکوو هم تاثیر نه کوي. دا د درمل هم ټول بې کیفیته دواګانې دي، هیڅ ماشومان مې تاثیر نه کوي. هر څومره دوا خوري هم بیرته هماغسې هیڅ دوا هم تاثیر نه کوي. یو ورځ نیم جوړ شي بیرته بیا د سره پرازي دا مرستیا.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری په ماشومانو کې د دې ناروغۍ د درملنې او نورو ته د خپرېدو د مخنیوي په اړه وایي.
اول قدم کې به ډیر کوشش موږ باید وکړو چې خپل ماشومان باید منظم واکسین کړو. مثلا په کورونو کې به ژمی دی، هوا سړه ده، د باندې نو کله موږ چې هم په هغه اتاقونه ګرم کوو ډیر باید کوشش وکړو چې د اتاق هوا باید معتدله وي، نه باید ګرمه وي او نه باید هم ډیره سړه وي. او دې تر څنګ د کوټې یا د اتاق کڼکیو ته باید پلاستیکونه ور نه کړل شي. د ورځې یو ځل به د اتاق هغه کڼکۍ یا دروازې خلاص شي تر څو پورې دغه د اتاق هوا تبدیله شي. موږ باید ډیر کوشش باید وکړو چې په خپل سر او د کورنۍ درملو څخه د هغې دپاره استفاده ونه کړو. لکه څرنګه مو چې وویل د ګرمو څخه باید استفاده ورته وکړو. او د دې تر څنګ
له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي چې په روان ژمي کې له 30,000 څخه له زیاتو افغانو کورنیو سره د ورځنیو اړتیاوو او د ځان تودولو په برخه کې نقدې مرستې هم کړي. یونیسف په خبره دا هڅې د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې یو ایس ای آی ډی په همکارۍ شوې دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې یادونه کړې چې د ژمي په راتګ سره اقتصادي فعالیتونه کمیږي او واوره د لرې پرتو سیمې اوسیدونکي له اساسي خدماتو بې برخې کوي. د یادونې ده چې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو روان ژمی په افغانستان کې سخت بللی و. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی هم د دسمبر په 24 پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي و چې افغانستان بېرحمه ژمي سره مخامخ دی او روان ژمي کې دوی کولی شي یوازې له 6 میلیونه کسانو سره مرسته وکړي.
ستاسو له پیغامونو
بعد سلام. زه غواړم د امارت له چارواکو خصوصا شیخ صاحب چې دغه د ښځو مکتبونه او درسونه آزاد کړي، ځکه چې د خلکو زنانې دي هغه ورور نارینه ډاکټر ته نه هر ویلی شوی نه بله کولی شوی. نو ښه خبره دغه ده چې دا زنانه ډاکټرې ډېرې شي او هر چېرته کار وکوي او کور کې کار وکوي، په بازار کې کار وکوي، په دواخانه کې کار وکوي، په شپخانه کې کار وکوي.
السلام علیکم. زه مهی پلار نورانی د کندهار د معلولینو نماینده یم د دې په کندهار کې. نو دغه زموږ یو آواز که درې یو ځای ځي درې معاشات یې اوس کم شوي دي او خټې دي، بارانونه دي، ژمی دي. نو پخوا به یو مرستې کومکونه کېدله. نو ډېر معلولینو والو په بد ورځو کې دي، په بد حالات کې دي، نه کار شته، نه زندګي شته. نو دغه زموږ یو آواز چا د نړیوال چارواکو د غوږو وړی، د افغانستان د چارواکو د غوږو وړی، زموږ آواز دی، زموږ سره یې کومک کوي مرسته څوک وکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.